هم څو څوار
وخت ماسپښین درې بجې سپېد مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې مزه عبدالحی کاکړ هرکلای کوم. د پاکستان سپریم کورټ د هیواد د وزیر اعظم پر ضد د پلټونو حکم ورکړی دی. په کراچۍ کې دوی خبرګي چاودنې سوي دي. په بلوچستان کې نن د گورنر راج پر ضد هړتال او احتجاج کېږي. د دې تر څنګ د خبر ایجنسی د شناخت کارت جوړونکو ستونزې. د افغان ولسمشر حامد کرزي د ورور له امریکي شهریت ته لاس په سر کېدل او ځینې نور رپورټونه په روانه غړي کې درته لرو. د ټوکو ټکالو نیوز پروګرام پام کوه د غړي په اخر کې وړاندې کوو. خو پایل ول خبرونه وکړو. وړاندې کوي پامیر صاحب.
لومړی د مشال رادیو خبری سرټکی د پاکستان سپریم کورټ د هیواد وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ضد لواکه د ناسمې ګټې اخیستو دویمې دوسیې پلټنې امر هم ورکړی دی. په کراچۍ کې په بیلابیلو پیښو کې اته کسان وژل شوي، دیارلس ژوبل دي. او د افغانستان په کاپیسا کې ځانمرګي حمله شوې ده چې پکې پنځه کسان وژل شوي، دیرش ژوبل دي. بشپړ خبرونه. د پاکستان سترې محکمې یا سپریم کورټ تیر ورځ د دې هیواد وزیر اعظم راجا پرویز اشرف پر ضد د دویمې دوسیې یا کیس پلټنو امر هم ورکړی دی. په دې معامله کې پر وزیر اعظم راجا پرویز اشرف تور دی چې د تیلو او ګیس انتظام ادارې پخوانی مشر توقیر صادق یې ټاکلی و او بیا یې له پاکستانه په تښتېدو کې ورسره مرسته کړې وه. پر توقیر صادق تور دی چې د شاوخوا 8.5 ملیون امریکایي ډالرو درغلي یې کړې ده. پر اشرف تر دې مخکې تور و چې د کرایې بجلیګرونو په کار کې درغلي کړې وه. هغه مهال نوموړی د اوبو او برښنا وزیر و. لوړپوړي حکومتي چارواکي پر سپریم کورټ تور لګوي چې په سیاسي موخو لرونکو یو داسې کمپین کې ښکیل دی چې انتظامیه بدناموي. د پاکستان په کراچۍ کې په بیلابیلو پیښو کې اته کسان وژل شوي او یو شمیر ژوبل دي. پولیس وایي دا چاودنې تیر ماښام د کراچۍ ښار په مظفر آباد سیمه کې شوي دي. په وژل شویو کې د پولیسو یو ځایي مشر او یو سرتیری هم شامل دي. د دوی په خبره په دې پیښه کې د یو ایس ایچ او په ګډون دیارلس پولیسان ټپي شوي دي. هلته د ښار په بیلابیلو برخو کې د تاوتریخوالي پیښې هم شوي دي چې پکې څلور نور کسان وژل شوي. په دې وژل شویو کې د عوامي نشل ګوند یو غړی هم شامل دی. تیر کال په دې ښار کې په سیاسي او توکمیز تاوتریخوالي کې شاوخوا 2000 کسان وژل شوي ول. پاکستان تر لانجمن امنیتي قانون لاندې بیل رسمي تورونو 200 مشکوک کسان بندي ساتلي دي. د دې ملک لوی څارنوال عرفان قادر تیر ورځ سپریم کورټ ته وویل دا مشکوک وسلوال په قبایلي سیمو کې نیول شوي دي چې پاکستاني پوځ پکې له کالونو راهیسې د یاغیانو پر ضد جنګیږي. عرفان قادر ویلي دا مشکوک کسان به تر هغه وخته په پوځي بند کې وي چې د پوځ عملیات پای ته نوي رسیدلي. دا لومړی ځل دی چې پاکستاني چارواکي په دې اړه تفصیلات ورکوي چې دوی څومره وسلوال په قبایلي سیمو کې د ملکي واک زیاتونې په نوم تر قانون لاندې بندیان کړي دي. دا قانون په 2018 زیږیز کال کې منظور شوی و، خو په پاکستان او نړۍ کې د بشري حقوقو ډلې مخالفې دي. د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل د ډسمبر په میاشت کې په یو رپورټ کې له دې قبله د دې قانون غندنه کړې وه چې دا له بشري حقوقو د سرغړونې داسې له مسؤلیته یا ذمهواري خلاص چوکاټ ته لار جوړوي. د پاکستان سپریم کورټ له اډیاله زندانه د ورکو شویو بندیانو مسالې هواري لپاره حکومت ته د یوې اونۍ وخت ورکړی دی. د دې مسالې د مقدمې اورېدنه تېره ورځ د سترې محکمې مشر قاضي افتخار محمد چودري په مشرۍ کې درې کسیزې جرګګۍ کړې ده. دې جرګګۍ د قبایلي سیمو د سیکرتر ناصر جمال هغه رپورټ رد کړی دی چې ویلي ول له دې کسانو سره بمونه او ناقانونه وسله وه، نو ځکه دوی نیولي. عدالت ویلي که له دې کسانو سره غیر قانوني وسله وه، نو ولې پر دوی په 1500 میاشتو کې مقدمه نه ده چلول شوې او دوی په قید کې دي. د دې په ځواب کې لوی څارنوال ویلي حکومت ته د دې خلکو پر ضد ثبوتونه په لاس ورغلي دي او د مقدمې پیلولو لپاره یوه میاشت وخت ورته پکار دی. سپریم کورټ د هغه دا غوښتنه رد کړې او د مقدمې اورېدنه یې د روانې میاشتې تر 28 ځنډولې ده. د افغانستان په کاپیسا کې یو ځانمرګي حمله شوې ده چې پکې 15 کسان وژل شوي او 13 ژوبل دي. د تګاب ولسوال عبدالقدوس ساپی په خبره دا پیښه نن سهار شاوخوا 9 بجې په بازار کې شوې ده. پولیس وایي د ځانمرګي برید هدف د امریکایي سرتیرو سامان وړونکو کاروان و چې له بازاره تیرېده. دوی وایي خو د کاروان پر ځای ځان وژونکي یو کور په نښه کړ چې له کبله یې د کور دیوالونه وران شول او پکې میشت کسان ووژل شول. په افغانستان کې د نړیوال سوله ساتي ځواک ایساف یو ویاند ویلي په حمله کې د دوی سرتیرو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. وسلوالو طالبانو د پیښې پړه منلې ده. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د افغان ولسمشر حامد کرزي ورور محمود کرزي ویلي په سیاسي ډګر کې د رول لوبولو لپاره د امریکا وګړیتوب پریښی دی. محمود کرزي تیره ورځ مشال راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې دی به د 2014 زیږیز کال په ولسمشریزو ټاکنو کې برخه وانخلي.
یا دا صحیح نه ده، زه کاندید نه یم. اوس خو ما تصمیم نه دی نیولی او داسې نظرم نه لرم چې پنځه کې ځان کاندید کړم، اما سیاسي کارونه یوازې خامخا د رژیم ری چوکۍ نه ده. سیاست کولی شي سړی پارلمان کار وکړي، په سنا کې کار وکړي، په ولایتو کې کار وکړي. دې ته علاقه زه ډېر لرم. زه به ډېر خوشحاله یم چې مثلا که ولایت ما ته یو وخت راوسپارل شي او زه یو نمونه ځین جوړ کړم.
و 50 کالن محمود کرزی یو شتمن صنعتکار دی چې په بانکداري، کان کیندنې او د جایداد په کاروبار کې دلچسپي لري. رسنۍ وایي دی په کابل بانک کې 9% ونډه لري. په دې بانک کې په 2011 زیږیز کال کې د لوی درغلې خبرونه راغلي ول، خو محمود کرزی انکاري دی چې ګوا کې د په دې لړکې کوم غلط کار کړی وو. د امریکا بهرنیو چارو وزارت احمد عبدالله صالح الخزماری الزهرانی د نړیوال ترهګر په توګه نومولی دی. دا کس د ابو مریم الزهرانی په نوم مشهور دی او د القاعده وسلوال شبکې یو لوړپوړی غړی دی. ابو مریم الزهرانی سعودي وګړی دی. دی د ترهګرۍ په فعالیتونو کې د لاس درلودو په تور کې د دې هیواد د مطلوبه کسانو په مهم لیست کې شامل دی. دا کس د القاعده د غړیتوب او په ترهګرۍ کې د ښکېلتیا له کبله د جرمونو پر ضد د نړیوالو پولیسو له دوو خبرداریو سره هم مخامخ دی. د سعودي عرب یو ورځپاڼې په 2009 زیږیز کال کې پر نوموړي نیوکې کړې وې او هغه د القاعده شبکې ترهګرو د نوي نسل برخه بلل. د خبرونو پای
خبرونه درته په امیر ساحل وړاندې کړل. په روانه غړي کې به دا رپورټونه ولرو. د پاکستان وزیر اعظم د سپریم کورټ په حکم اوس د یو بلې مقدمې له پلټنو سره مخامخ شوی دی. په بلوچستان کې د گورنر راج د لګېدو وروسته جمعیت العلماء اسلام او بلوچستان نیشنل پارټي په لومړي ځل هرتال او احتجاج کوي. دوی څه غوښتنه لري؟
جمعیت علماء اسلام سره د بین پی عوامي او نور شریک دغه گورنر راج د خاتمي او د واپس اخستلو مطالبه د زرداري نه کوي.
د خیبر ایجنسی خلک د شناخت کارت نه درلودلو لوجي څومره تنګ شوي.
ولا چې دمره تکلیف سره مخې چې موږ ژوندۍ نه زتور شو کوس لور شې شې نه غتینې شته کم زیو څه پته راځي شې دی پولیس هم تنګوي کنه دغه نش نه غړي کړ سره ورو.
او امان الله نصر نن په اونیز پروگرام پام کوي کې له نوي تنظیمو او ټوک سره ستاسو خرکلای کوي. او څنګه
گرانو او درنو اوریدونکو د ګورګین مرچکی له خوا په ګونه یو ګونه سلامونه ومنې. اوس خو نو دغه یو چیز پاتې شوی دی په دنیا کې چې مفت دی.
او یو شمېر نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. په پایل کې هم د پاکستان د سپریم کورټ او وزیر اعظم په اړه یو رپورټ. د پاکستان ستره محکمې یا سپریم کورټ د پنځشنبه په ورځ د ملک د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف پر ضد د دوم کیس د پلټنو امر هم ورکړی دی. په دې کیس کې پر وزیر اعظم راجا پرویز اشرف دا تور دی چې د تیر او گیسو د ادارې پخوانی مشر توقیر صادق یې ټاکلی وو او بیا یې له پاکستان په تشتولو کې ورسره مرسته کړې ده. ریاض مسخیل په اسلام آباد کې دی، لاغه زمو په دې اړه تفصیل پوښتل دی.
دا چې کوم د اوګرا د چیرمن تقرری وا د توکیل صادق بیا په هغه باندې چونکی بازي د غبن خبره راغلی چې د کرپشن کړي د غبن کړي دي او د شانتي عدالت د گرفتارې حکم ورکړو خو ویل شو چې هغه دوبه ته تښتیدلې دي. د غشن بیا داسې اطلاعات هم چې دوبه پولیسو هغه نیولې دي خو بیا هغه پرې خوده په دې باندې و د پاکستان نشي کوم پولیس تری هغه هم تش لاس راستانه شو. په دې عدالت د خپګان سرګند او د نیب چې کوم چارواکو هغه ته وي چې اخر مونږ د مخکې نه دا حکم کړو چې یاره دا سړی صحیح نه دي توکیر صادق، نو دا ولی وزیر اعظم بیا ولی د تعیناتی کړی یا دی ټاکلی د چیرمن په حیث باندې، نو باید چې د هغه خلاف دی کیس جوړ کړی شي. نو په دې باندې د نیب چې کوم ډایرکټر و د هغه وینا وه چې د رحمان ملک او د جهانگیر بدر چونکې دی دواړه په دې کیس کې د ده په تیښته کې د دوی مرسته کړې ده، نو په دغه وجه باندې د دې دواړو خلاف ریفرنس تیار دی، خو صرف د چیرمن دستخط باندې چې کله چیرمن په دې باندې دستخط وکړي رحمان ملک څوک داخله وزیر دی او سینیټر جهانگیر بدر هغه به هم په دې ریفرنس کې راشي، او د وزیر اعظم خلاف هم تحقیقات جاری دي. په دې باندې د کوم چې ججو د جسټس جواد خواجه د هغه وینا وه چې په دې کیس کې دومره لوی لوی لاسونه دومره لوی لوی خلک ککړ دي، نو دا خبره هېره کې چې ګني حکومت به د دې خلکو خلاف اکشن واخلي. یوې هفتې وخت یې ولورکو چې په دې کې دې د وزیر اعظم د رحمان ملک او د جهانگیر بدر خلاف کې ریفرنس تیار شي، مقدمه دې تیار شي، او هغه دې په یوه هفته کې دننه عدالت ته پیش کړي.
ریاض مسخیلو په اسلام آباد کې چې د سپریم کورټ لخوا د هغه حکم تفصیل راکوي چې د وزیر اعظم پر ضد دي د دوه می مقدمې پلټنه پیل سي. د پاکستان تر ټولو لوی ښار کراچي کې د زیارت یا پنځمه په ماښام دوی پرله پسې بمی چاودنې سوي چې د پولیسو سرتیرو په ګډون یو شمېر ولسی کسانو ته پکې مرګ ژوبلا وشته ده. ناقانونه ګرځول سوي ډلې تحریک طالبان پاکستان دغه چاودنو پړه منلې ده. د دې ترڅنګ په دغه ښار کې د تشدد په نورو پیښو کې د عوامي نسل ګوند یو غړي په ګډون درې نور کسان وژل سوي دي. تفصیل به له ظفر کریمي واورو.
د سیمې پولیس مشر علیم جعفری د پیخې په ځای کې رسنیو سره په خبرو کې وویل چې لومړنۍ پیخه د لانډي ټاون په مظفر آباد کالونی سیمه کې هغه وخت مخې ته راغله کله چې د خزلو په یو ډیری کې درنه چاودنه وشوه. د هغه په وینا کله چې د ژغورنې ادارې او امنیتي سرتیري د پیخې ځای ته ورسېدل نو دویمه چاودنه وشوه چې له امله یې د سیمې پولیس افیسر ډي ایس پی کمال خان، سب انسپکټر اکبر حسین او دوه لارویان وژل شوي دي.
پبلک کو بچانے کے لیے یہ زخمی ہوئے.
دی وای ڈی ایس پی او نورو پولیسو تا مرگ جوبلا په داسې حال کې وخته چې دوی عام خلک د چاودنې د ځای څخه لری کول. که پولیسو داسې نوې کړي نو د دوی می چاودنې د ځای خوا ته به ډیر خلک راغلي وي، او ممکن چې ولسی خلکو ته یې ډیر مرگ جوبلا اړولې وي. د بمونو د خونسا کولو ادارې یا بم ډیسپوزل سکواډ چارواکي وایي په لومړنۍ چاودنه کې یو کیلوګرام او په دویمه چاودنه کې درې کیلوګرامه چاودیدونکي توکي کارول شوي وو، او دواړه چاودنې د ریموټ کنټرول په ذریعه ترسره شوي دي. دی وایي دویمه چاودنه کې درې کیلوګرامه چاودیدونکي توکي کارول شوي دي، او په دې کې اوسپنیزې چرې هم استعمال شوي وې. دا په دې موخه کارول شوي چې چاودنه زیات تلفات رامنځته کړي. په پیښه کې جو بل کسان د کراچۍ جنا هسپتال ته رسول شوي چې د ډاکټرانو په وینا د ځینو جو بل کسانو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. یاد دی وی مظفر آباد کالونی په کراچۍ ښار کې د پښتنو ګڼمیشته سیمه ده. سمو د مخ کې د وسنۍ پیخي د ځای سره نږدې د ګلشن بونیر په سیمه کې د پولیو ضد څاڅکو ورکوونکو په ټیمونو حمله شوې وې چې پکې دغه کمپاین چلوونکي دوه خزینه کارکوونکي وژل شوي او دوه نورې جوبل شوي وي. ناقانونه ګرځول شوي ډلې تحریکي طالبان پاکستان د یادو دواړو چاودنو مسولیت منلی دی. د دې ترڅنګ په ښار کې د خوډب پروانو پیښو کې د سوراب ګوډ فرنټیر کالونۍ او ګلشن اقبال په سیمو کې درې نور کسان د نامعلومو وسلوالو د ډزو ښکار شوي دي. پولیس وای په وجل شو کسانو کې یو تن حاجی محمد خان د عوامي نېشنل ګوند د سوراب ګوډ د سیمې علاقایي عہدیدار وو، او د هغه تعلق د مومندو جنسي سره وو. په کراچۍ ښار کې د بدمنۍ دا پیښې په داسې مهال رامنځته شوي چې سند حکومت د ربیع الاول یا لومړی خور د دولسمې په مناسبت د کراچۍ ښار په ګډون د سند په ټوله صوبه کې د سخت امنیت لپاره ځانګړي ګامونه اوچت کړي دي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
دا خو هم د کراچۍ د تشدد تفصیل. خو اوس بلوچستان ته ځو، هلته هړتال او احتجاج دی. ولې دی؟ په بلوچستان کې د ګورنر راج پر ضد جمعیت العلماء اسلام او بلوچستان نیشنل پارټۍ عوامي ډلې په ټوله صوبه کې د هړتال اعلان کړی دی. یاد ګوندونه وایي که یې په بلوچستان کې صوبه کې ګورنر راج زر تر زره ختم نه سو، نو د فروری په لومړۍ نیټه به په ټول بلوچستان کې په یجام هړتال وکړي. لکوټی خدای نور نصر رپورٹ را کوي.
په بلوچستان صوبه کې د گورنر راج تر لګولو وروسته د دې صوبې هغو سیاسي ګوندونو چې په بلوچستان کې د ګډ حکومت برخه و د گورنر راج پر ضد یې احتجاج پیل کړی. د جمعیت علما اسلام فی، بلوچستان نېشنل ګوند عوامي ډلې او د ځینو نورو سیاسي ګوندونو په ګډ اعلان هم نن یعنی د جمعې په ورځ په ټول بلوچستان کې د هړتال اعلان شوی او زیاتوي که یې ژر تر ژره گورنر راج بیرته ختم نه کړ او پخوانی حکومت یې بحاله نه کړ نو د فبروري په لومړۍ نیټه به بیا هم په ټول بلوچستان کې په هیجام هړتال کوي. د جمعیت علما اسلام فی ډلې سینیټر حافظ حمدالله وایي په بلوچستان صوبه کې گورنر راج لګول غیر آئینی او غیر جمهوري قدم دی.
جمعیت علما اسلام سره د بین پی عوامي او نور شریک دغه گورنر راج د خاتمی او د واپس اخستلو مطالبه د زرداری نه کوي. ولې دا غیر جمهوري غیر آئینی اقدام دی؟ غیر جمهوري ولې دی؟ ځکه د 2008 د انتخابات د ووټ په نتیجه کې یو پارلیمنت رالی حکومت جوړ شو بغیر څه وجه تا هغه حکومت ختم کی یا آزاد دا د عوامو پر هغه مینډیټ پر هغه ووټ باندې قاتلانه حمله ده.
له دې سره چې په دې احتجاج کې بلوچستان نېشنل ګوند عوامي ډله جمعیت علما اسلام بشردوست کاروان هم شامل دي. هلته د پاکستان پیپلز ګوند پخوانی صوبایي وزیر علي مدد جتک هم له جمعیت علما اسلام فی ډلې سره په دې احتجاج کې اوژه په اوژه ولاړ دی. د جمعیت علما اسلام بشردوست کاروان او د یادې اسمبلۍ پخوانی غړی ډاکټر عبدالرازق هم له مشال سره په خبرو کې وویل د مرکزي حکومت دا ګام د آئین پر ضد چې اوس یې پر ضد احتجاج کول د دوی حق جوړیږي.
احتجاج څه دی؟ دا د خلکو یو آئینی یو جمهوري حق دی. دا خلک چې دی دا په یو بلټ په هغه باندې راغلی دي، په یو چور دروازه باندې نه دي راغلي. او دا چې ګورنمنټ کوم اکشن کړی دی د گورنر راج غا، دا به شکه د آئین خلاف ورزی ده، د دو خلکو حق تلفي ده.
د یادولو وړ ده چې په بلوچستان صوبه کې تر هغه وروسته گورنر راج ولګید چې د علمدار سړک په غبرګو چاودنو کې د وجل سویو کسانو لمړیو سره یې کورنیو څلور ورځې احتجاج وکړ او تر هغه وروسته د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د دې صوبې صوبایي حکومت ختم او پر ځای یې گورنر راج نافذ کړ. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د قانون او انصاف لپاره د قائمه کمیټې قومي اسمبلی ته یو رپورت وړاندې کړی دی چې پکې ویل شوی پاکستان کې د میشت کم شمیرو تپو یعنی د اقلیتو لپاره دی په قومي او صوبایي اسمبلی کې سیټونه زیات کړل سي. د دغه رپورت د قانوني حیثیت او سیټونو زیاتولو طریقې کار څه دی؟ په دې اړه باندې ریاض مسخیل اسلام آباد رپورت را لښلی دی.
د قانون او انصاف د پاره د قومي اسمبلی قائم کمیټې د درويشتم آئيني بدلون لړکې خپل سفارشات یو ځای کړي دي چې پکې دا هم ویلي چې د ډېری مودې راسي کم شمېر ته په غوښتنه کوي چې په قومي او صوبایي اسمبلو کې د دوی نمائندګي زیاته کړي شي. مشال ریډیو سره په دغه اړه خبرو کې د قائم کمیټې یوې غړې میرمن فخر النساء صداسي وې دا وی چې دا رپورت اسمبلی ته وړاندې شوی دی او په هغه ووټینګ هم وشو چې په کار ده د کم شمېر ته په لپاره سیټونه زیات شي. خو اصل خبره به د دې نرستو شروع کیږي ځکه چې د دې لپاره به آئینی بدلون راوستل وي نو چې دا بل مخې ته راشي او په هغه ووټینګ وشي نو هله به دا د آئین برخه جوړیږي. نو زویم چې حتمی فیصله به اسمبلی کوي ځکه چې آئین کې بدلون کول دي.
یہ تو پھر اسمبلی جو ہے وہ اس پر ڈیسیژن لے گی کیونکہ آئین میں ترمیم ہوگی.
پارلیمان کې د نمائندګۍ زیاتولو به څه طریقې کار وي په دې حق لا چې کله مشال ریډیو د قانوني او آئینی چارو د کارپو بیرستر باچانه تاسو کو نو د ویناوا
سو پر کې د سیټونو تعین دی نو دا پر آئین کې دی کتا سو یا حکومت یا موجوده اسمبلی چې کم دی په دې کې ست دلی کول غواړي دا سیټونو زیاتول غواړي. ما هغه لپاره بدا دی چې آئین کې چون کې ترمیم کول غواړي او آئین ترمیم د لپاره 2/3 میجارټي وسنګ چې د آئین نه عام ترمیم د لپاره هی د میجارټي باندې با دا سلسله با رواني.
بل طرف ته کم شمیر ته په سره تعلق لرونکو خلکو په دغه رپورت د خوشاله سرګندونه کړی دا او وایي چې د سره بعد د دوی مسلو حواری کې مرسته تر لاسه شي. مشال ریډیو سره خبرو کې د مردان چرچ جنرال سیکرټری امانت مسیح صداسی وې.
ڈسٹرکٹ سوابے اور دغه شان ڈسٹرکٹ مردان اور ڈسٹرکٹ چارسدا اور ڈسٹرکٹ نوشہرا کم از کم دا ډیر غټه علاقہ دا لکه دا بم زم د پر ډیر خبرې یا چیرې جی مونږ ته دې چې په دوه ڈسٹرکٹ باندې کم از کم یو ایم پی اے راکیا او ایم این اے د خیر د مونږ ته یو کی دې تاسو ورو ڈسٹرکٹ باندې
د ذکر وردا چې دا وخت په کمی اسمبلی کې د کم شمیره ته په پارا لس سیټونه او ټولو صوبایي اسمبلیو کې درې سیټونه دي چې پکې خیبر پختونخوا او بلوچستان کې درې درې پنجاب کې اته او سند کې نه چوکې دي خو د تجویز شوې اضافه تر مخه به دا سیټونه د درې درې شنه سلور سلويخته ورسي. ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد.
او سم د پاکستان د ستري محکمه پاړه یو محکمه پاړه یو رپورت په پاکستان کې په دی ورستۍ کې په ټولنه کې د دغه هیواد د سپریم کورټ پاړه یو عام تاثر دا دی چې د دغه هیواد په سیاسي معاملو کې به څه جوازه مداخلتي شروع کړی دی. د دغه هیواد د سپریم کورټ د نوي رول پاړه قانون پوهان څه نظر لري؟ راځي چې د مجید بابر په رپورت کې واورو.
په پاکستان کې په دې ورستو کې د عدلیه او په خاصه توګه د ستر عدالت په اړه ویل کیږي چې دغه هیواد په سیاسي او انتظامی معاملو کې بے ځایه مداخلت شروع کړی دی چې له وجې دغه هیواد د ولس ریښتونې ستونزې شاته شوې دي. په اسلام آباد کې پخوانی وزیر قانون او موجوده سینیټر ایس ایم ظفر وایي چې د موجوده ستر عدالت دغه هیواد د سیاسي معاملو په اړه د حد نه زیات فعالیت اوس د ټولنې یو برخه په دې سوچ مجبوره کړې ده چې عدلیه د خپل اختیار نه تجاوز کړی دی.
جو اصل جڑ ہے وہ یہ کہ بہت سارے فیصلے میرٹ پر نہیں ہوتے رہے اور جو ڈسکریشن کا لفظ استعمال ہوتا ہے
خبر چھ کم رختون جڑ دا ہغدا د چڈی رزیات فیصلے پر میرٹ یا قابلیت ندی شوی او چھ د ثواب دیدی اختیار چھ کم خبر کی گی پائن کے ہم او قانون کے ہم او ویل کی گی چھ ہغوی د خپل ثواب دید یا واک او اختیار لمخہ ډیر فیصلے کول شی نو د دی پر نتیجہ کی وسدا سے خلق را مخت شوی دی چھ د خپل زانگڑو وفادارے او زیات پروا کوی او د ریاست د ذمہ واری او زیات پروا نہ کوی او دادا چھ پر ریاست کی ډیر نیمګڑتی اوی دی خود ہغی سمول صرف د عدلی ذمہواری خو نه ده نو تر کومه چې زموږ په ټولنه کې اصلاح پسند سوچ نوی پیاوړی شوی تر هغې پورې دغه نیمګړتیاوي نشي ختمېدی.
د
پاکستان په شپږ شپېته کلن تاریخ کې کله هم چې منتخب جمهوري حکومتونه د دغه هیواد پوځي ډکټیټرانو کله په یو تور او کله په بل تور ختم کړي دي نو دغو پوځي حکومتونو ته د خپل واک د پیاوړتیا لپاره د دغه هیواد سترې عدلیې نه صرف قانوني جواز ورکړی دی بلکې په ځینو حالاتو کې خو یې یو فرد ته د دغه هیواد پایین کې د بدلون اختیار هم ورکړی و. په پېښور کې قانون پوه او پخوانی اټارنی جنرل قاضي انور وایي چې
ما خپل چیف جسٹس ته ویلم دی چې پکار دی چې ادارې دې کار وکړي سپریم کورٹ ته یو ادارې په حیثیت دې کار وکړي دا انفرادي اکټیویزم او دا چې دی چې ته ځان نه تحصیلدار هم جوړ کړې تھانےدار هم جوړ کړې اینټی کرپشن جج هم جوړ کړې دا مناسبه نه ده. دا دې نه ده مناسبه چې دې سره د سپریم کورٹ خپل وقار مجروح کیږي. دینا مقصد سپریم کورٹ کے پکار دے چرتا یو کیس کے سوا موٹو ایکشن پا کالون کے یو کیس کے آکس طریقے کی چاہتے دے دیر دسیات تکامی اہمیت بھی دا چھ دے کہ ہر مردر بادشی نو بیادا غریبانانو بچی چھے دا وزیر کی گی
قضی انور وایی چې د پاکستان ټولنې د نورو مهذب معاشرو غوندې دومره پرمختګ لا نه دی کړی او بل دا چې دا یو منلی شوی اصول دی چې قاضیان هر خبره ټولنې ته د خپلو فیصلو د لارې رسوي او په ټولنیزو غونډو کې د ګډون نه همیشه ډډه کوي نو دا بالکل مناسبه نه ده چې قاضیان دې خلق دې ته وهڅوي چې د هغوی په اړه په ټولنیزو غونډو کې د زنده باد چغې ووهي او هغوی دې په اوږو اوچت کړي.
د سپریم کورټ په هر معاملې کې د مداخله کولو پاړه باندې یا د غداینه حق جوړیږي کنه جوړیږي قانون پوهان د دې پاړه څول تاسو د مجید بابر رپورت اوریدي. او سمجو د پاکستان کې د عید میلاد النبی پاړه د امنیتي ګامونو پر لور نن په ټول پاکستان کې د عید میلاد النبی په مقام امنیتي ګامونه پورته کړل سوي دي چې دا رنګه د ترګری څخه بعد په شرامن ستنسي. د دې ترڅنګ حکومت د پاکستان په زیاتره شارونه کې د موبایل سرویس هم بند کړی دی. د پاکستان ولس د موبایل په بندولو څوي راځي چې اسلام آباد د سراج زهیر رپورت واښو. وفاقی حکومت دو عید میلاد النبی پو موقع دو ترهاگری دو پیخو دو مخنیوی لپاره دو پاکستان د 500 نه زیاتو خارونو کې د موبایل فون سرویس بندې کړې دي چې پکې د کراچۍ، لاهور، پینډي، کوټه، پېښور او ډیر اسماعیل خان په شمول نور ځینې خارونه شامل دي. د داخلي چارو وفاقی وزیر رحمان ملک پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی ته ویلي دي چې په دې خارونو کې د سهار 8 بجو نه تر د شپې 10 بجو پورې دي موبایل فونونه بند وساتي. دے لڑکے رحمان ملک رسنوں سرا خبروں کے صدا سی اوائل
ہمارے پاس جو اس کو ریکویسٹ آئی تھی خیبر پختونخوا نے کہا ہے
منگتا چی کم درخواستوں را غلی او پا حقی کی خیبر پختونخوا ویلی دی چی دا حقی رستو دا بلوچستان داخل وزارت ہم منگتا دا موبائل بندولو ویلی او نو دارنگ دری صوبو منگتا دا عید میلاد النبی پا موقع دا ترحگرے دا مخنیوی لپارا دا موبائل فون سرویس بندولو ویلی او پا کمو چی وفاقی حکومت عمل وکړو او دا دین با ضرور اولس تا سنس تکلیف وی خو ملک کے امن و امان برقرار ساتل ډیر ضروری دی او دا ہر سمونگ د اولس د مالو سر د حفاظت لپاره کو
د پاکستان اولس د حکومت پدی فیصله سوای کله چې د لړکی مشال ریډیو اسلام آباد کې د زینو کسانو سره خبرې وکړې نو هغه کې یو تن صدا سی ویل
زمانم د انور زما تعلق د خبر ایجنسی سره ده د دې حصے په دینشتان نقصان ډیر دی ځکه چې د علاقه او خلکو بیروزګاری ده
د غرنګ یو بلتن جواد مشال ریډیو ته ویل پکار ده چې د ترهګری د مخنیوي لپاره حکومت سبل لارا ولټوي
ایرجی اول خدای خبر کوم چې مونږ د حکومت راوتی کنا موږ په دې اسلام آباد کې مزدوري کوو مهنت کوو نو موږ کور سره اني ټایم رابطه کیو دا کوم ته ډیره غټه مسله ده نو حکومت د پکار دی چې کم اس کم موبایل نه بندي د دې سبل طریقه سبل لاره وګوري
یو ځوان ګل محمد چې د درګي سره تعلق ساتي بیا مشال ریډیو ته صداسي وایي
څنګه وګړو کې متل دی وي پچې دی پچې بس پرې غوډ دي دا واغه شي دی دا قدرې په وخت کې سرویس بندو وسم بندي لګا دینه څه مطلب
دین محمد هم دې لړکی مشال ریډیو ته خپل فکر صداسي وړاندې کړو
سرویس بندونه بنے مشتا ټولو خلکو ته پورا عوام ته تکلیف ته نو مشتا هیڅ پته نه لګی کا واغه نه هغه چټ ایمرجنسی موږ وشي نو څوک مشتا کور تر اپنا یې ټلیفون کوي موږ ته هیڅ پته نه لګیږي
د ذکر ولدا چې په دې موقع د کراچي سره سره ډیرا اسماعیل خان کې هم د امنیت وزیټینګ ساتلو لپاره د موټر سایکل په خبرګ سورلې بندیز لګولې شوې ده او د غرنګ اسلام آباد کې د 2000 نه زیات د سکیورټي اهلکاران د امنیت لپاره ځای په ځای کړی شوې دي سراج ظهیر مشال ریڈیو اسلام آباد
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
د خیبر قبایلی سیمه خلک وایي چې په پېښور کې د قبایلی سیمو ځخه به کورسو خلکو د پاره خلاصوي د شناخت کارډونو جوړولو مرکز یا نادرا کې د دوی کار نه کېږي او د شناخت کارډ جوړولو پر وخت پکې د یو شمېر ستونزو سره مخامخ کېږي دوی وایي باید د اسنادو جوړولو شرطونه دي ورته اسانه کړل سي د مشال د همکار رپورت واوري
د پېښور په یونیورسيټي روډ باندې د فاټا انرسي په نامه د قبایلی سیمو نه به کور شو خلکو د پاره د شناختی کارت جوړولو مرکز یا د نادرا دفتر خلاص شوی دی خو دې مرکز ته راغلي د خیبر قبایلی سیمو خلک وای چې دلته د دوی کار نه کیږي او د شناختی کارت جوړولو په وخت د یو شمېر ستونزو سره مخ کیږي د فاټا انرسي یا نادرا دغه مرکز ته راغلي د خیبر جنسي د باڑی سیمی سرا تعلق لرون کی یوتن گلمین پریدی مشال ریڈیو سرا خپلا د شناختی کارت ستونزا صدا سے شریک کړه
یو ځل می شناختی کارت جمع کړو اچ راغلم و چې ستا نه سیدا کسې شي کې دا بلاک دی او ته کور ولا ته جوړ کا چې کور ولا ته می داخل کړو ا جوړ شو ا می روړو و ته د رونو شناختی کارتونه روړو چې راغلم امم بیا پارم راکو ستا دا ایکسپایر شو لري لکه هغه کا امم جمع کړو
او د خیبر جنسی یو بلتن عمران د یاد ستونزې په حق لا وای
ولا چې دمره تکلیف سره مخ چې مونږه زندګی نظر تور شو نو بس دا مسله چې کوزلور شې نغتی نشته کم زی یو څه پاتر شې دی پولیس هم تنگوي کنه د غوښ نشنی غادي کړ په سرول
او د یاد سیمې یو بلتن اکبر حسین پر دی وای د ته هم یو شمیر شرطونه نیولې دي او تر دې د مې کارت نه دی جوړ شوی
اول هغه خبرې چې نه درې لا ورغلې مو مل تکر ته ویل چې ته اول خزل جوړ کې دلته مې چې خزل هغه کو وزنه مغزنه جمع کړلو یا نه پس دلته کې وس مولای یې چیرې ته خزه وای ته خزه چې کومه خور یو خور دو اغه سره عمر مسالا دور سره اس یا بیا وال حال کے تبھی بیا نہ پاس تک بیا منگلا پیسے جمع کے بیا نہ پاس پہ تو سو کارڈ جڑے گی زور ازو کرم نکی کی کئی نہ تک جیو سر خبر کی ہوئی بلہ اور شاہ بلی سر چکی ہوئی ہوئی بلہ اور شم دغه کار سره کئی
دو خیبر ک بیلی سی می د خلکو د شناختی کارڈ د غستون ز او شکایتونو په حق لمو چکلا د فاٹا ان ار سی یا نادرا مرکز ڈپٹی اسسٹنٹ ڈائریکٹر قیصر خان سره رابطہ وکړه نو دوی خپل غږ نه ریکارڈ کولو په شرط وویل چې موږ څوک نه تنګوو خو چې د نادرا د پالیسۍ تر لاندې ورسره د کومو اسنادو کمی وي نو یوازې هغه ترې غواړو او د ځینې کسانو کار د تکنیکي ستونزو او کمی له وجې رئیسار وي د قبایلي سیمو خلک وایي چې په دې مرکز کې دې ورته اسانی راوستی شي
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو شپږ سوه یویش
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2013 ډیر لزرا 1580 او 15,580 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شي
تاسو مشال ریډیو وی او د خبرونه نیمایته رسیدونکو خو په دې دومره غړي کې به تاسو پام کوو پروګرام مو اوري د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي ورور محمود کرزي د امریکای شهريت له لاسه ورکړی دی په دې اړه ریپورت واوري بلکې لا سر په خپل مطلب لدی ځخه سر په لاسو لاس په سر سوې دی اوس به راسو درې نیمې بجې کې له پامیر ساحل به خبرونه لنډې سوو
د پاکستان سپریم کورٹ د هیواد وزیر اعظم راجا پرویز اشرف زد لواکه د ناسمې ګټې اخیستو دویمې دوسیې پلټنو امر هم کړی دی په دې معاملې کې پر وزیر اعظم اشرف تور دی چې د تیلو او ګیس تنظیم ادارې په خوانی مشر توقیر صادق یې ټاکلی و چې درغلی وکړه پر اشرف تر دې مخکې تورو چې د کرایي بجلیګرونو په کار کې درغلی کړې وه په کراچۍ کې په بیلابیلو پېښو کسان وژل شوي 14 ژوبل دي د ښار په مظفر آباد کې بیګا ماښام په 2:14 کې د دوو پولیسانو په ګډون 4 ووژل شول 14 ژوبل شول د تاوتریخوالي په نورو پېښو کې 4 کسان وژل شوي چې پکې یو د عوامي نشل ګوند غړی دی په بلوچستان کې د گورنر واک پر ضد نن جمعیت علما اسلام او بلوچستان نېشنل ګوند لخوا هړتال اعلان شوی دی د پاکستان سپریم کورٹ له اډیاله زندان د ورکوشیو بندیانو مسلې حواری لپاره حکومت ته د یوې اونۍ وخت ورکړی دی د افغانستان په کاپیسا کې یو ځانمرګي حمله شوې چې پکې 15 کسان وژل شوې 13 ژوبل دي طالبانو د بریټ پړه منلې ده افغان ولسمشر حامد کرزي ورور محمود کرزي ویلي د هیواد په سیاست کې د رول لوبول لپاره امریکایي وګړي ټوپ پریخه دي په افغانستان کې مشت نړیوال ځواکونه وای په کونړ او غزنی ولایت کې له افغان سرتیرو سره په ګډو عملیاتو کې دوه طالب مشران وژل دي او په مصر کې نن د پاسون دویم کالیز په مناسبت د حکومت پلویان او مخالفین د هیواد په بیلابیلو برخو کې ورغونډیږي
پامیر ساحل د خبرونو لنډیز وړاندې کړل اوس هم د پاکستان د نن ورځو ورځپاڼو ته کتنه کوو چې په خپلو ادارو کې څه لیکلي سراج ظهیر لوستي او دا ریپورټ را لېږلې دي
نن د پاکستان مقامی ورځپاڼو خپل اداریو کې مختلف موضوعات راغستې دي ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداریه د شری په ناروغي لیکي او وایي چې د روان کال 19 ورځو کې د دې د لاسا 103 ماشومان مړه شوي دي د غرنګ د صحت نړیواله اداره وایي چې پروس کال د شری د لاسا 312 کسان مړه شوي وو خو افسوس دار دي چې شری یو داسې رنز نه لري چې غني مخنیوي نه کیږي اداریه وایي چې اول د دې بيماري حمله په سند کې وشو خو رستو دا د ملک نور سیموتا هم خورشوا او پنجاب کې د دې د لاسا 2 میاشتو کې نه بلوچستان کې 2 او سن کې 2 پیدا ماشومان مرشوي دي د غرنګ خیبر پختونخوا کې 290 کیسونه مخې تراغلي دي خو د مرګ اطلاع پکې نشتا اداري مخ کې لیکي چې پاکستان هغه یو سو ملکونو کې دي چرته چې د صحت د ځانګې د پاره ډیر کم بجټ اخو دې شوی دي حالانکه د وزیرانو د پاره په کروڑونو روپۍ فندونه اخو دې کیږي باید چې حکومت دې اړخته پاملرنه اوکړي او صوبایي حکومتونه په هنګامي بنیادونو د شری د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي دنیا ورسپان خپل ادارې کې لیکي چې څنګه څنګه د موجوده اسمبلیانو وخت پوره کیږي د غرنګ د الیکشن کمیشن په هلو ځلو کې هم توندي راغلي ده کوم چې د ستاینې وړ خبره ده ادارې وړاندې لیکي چې هغه بل ورځ چې الیکشن کمیشن د ټول ټاکنو لپاره د کوم اصلاحاتو اعلان کړي دي یقینا چې د دې اصلاحاتو لوجبه راتلونکي ټول ټاکنې د درغلو نه پاکي او صفاوي ادارې وایي چې تیر وختونو کې کوم په ټول ټاکنو باندې نظر تیر کړو نو دا برا تخکارش چې انتخابی عمل کې بې دغه پیسې استعمال شوی دا او ټونه په پیسو اغستې شوی دي او په ځینو علاقو کې په زور هم ټونه اغستل شوی دي. ادارې زیاتې وی چې د غرنګ د الیکشن کمیشن لخوا چې د 50% ټونو اغستو کوم فیصله راغلی ده دا ډیره د ستاینې وړ ده او شاید چې ځینو سیاستدانانو ته به دا منظور هم نه وي او دا هم اندېښنه ده چې دغه سیاستدانان به د دې سخت مخالفت وکړي. حکومت کته شي نو اصولن دا ډیر ښه ګام دی او هم په دې وجبه د ولس حقیقي نمائندگان اسمبلیانو ته راشي. اداریا اخر کې لیکي چې باید اوس الیکشن کمیشن پر اترونکو ټول ټاکنو کې دا ګامونه عملي کړي چې دارنګ په صحیح مانو کې جمهوري حکومت دې ملک کې راشي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
ڈان ہورسپانې د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات په اړه یو مقاله لیکلی چې د یو امریکایي کمانډو په خبره دواړه هیوادونه د کچالو د پړاو نه راوځي. بلخوا څېړنیزې ادارې انسټیټیوټ فار وار اینڈ پیس رپورټنګ د امریکا او افغانستان ترمنځ د ځواکونو د وتلو وروسته په افغانستان کې د پاتې امریکایي شمیر د امریکا په ولکه کې قید افغانستان ته د سپارلو په هکله تړون ته کتنه کړې ده. د مقالو لنډیز به له ملیحه میرزاده واورو.
ڈان رسپانه په افغانستان کې د یو امریکایي کمانډر له خولې لیکي امریکا او پاکستان د یو بل ترمنځ د کشالو د پړاو نه راوتلې دي چې تیر کال یې تعلقات له یو بل سره خراب شوي وو. جنرل ټیری نه چې کله د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو په اړه پوښتنه وشوه چې تیر کال د یو څو پیښو له وجې خراب شو نو نوموړي وویل چې د پوځ د نقطې نظر نه موږ د پاکستان سره د کړکیچن پړاو نه د راوتلو په حالت کې یو. خو نوموړي زیاته کړه چې د امریکا، پاکستان او افغانستان ترمنځ په پوځي کچه درې اړخیزه همکاري به وخت اخلي. د دغه کمانډر په خبره په پاک افغان سرحدي سیمه د مسلو په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ نیغ په نیغه خبرې اترې یوه ښه نښه ده. رسپانه د ټیری د خولې لیکي په پاک افغان پوله د وسلوالو د شمیر په اړه څه ویل ګران دي خو وی ویل د یوې اندازې سره سم د دوی شمیر خواوشا 20,000 پورې دي. د امریکا د تللو وروسته د وسلوالو سر راپورته کولو د امکان په حواله د میډیا د رپورټونو په اړه هغه ویل د راتلونکي په اړه څه ویل ګران دي. بلخوا یوه څېړنیزه اداره انسټیټیوټ فار وار اینڈ پیس رپورټنګ لیکي افغان ولسمشر حامد کرزی له افغانستانه د بارنیو ځواکونو د وتلو مهالویش او د امریکا د ولکې نه د قیدیانو د سپارلو په هکله د یو لړ مراعاتو سره له واشنگټنه واپس شو. خو په افغانستان کې د هغه ځینې تنقید کوونکي بیا له هغه مطمئن نه دي او وایي باید داسې یوه ژمنه یې ترلاسه کړې وي چې د 2014 تر اخیره به ټول بارني ځواکونه له هیواده ووځي. په افغانستان کې نورو خلکو بیا امریکایي ځواکونو ته د عدالتي کاروای بغیر د بخښنې هم مخالفت وکړ. UPR د دوانو هیوادونو ترمنځ امریکایي ځواکونو ته د استثنا ورکولو د مسلې په اړه لیکي کچره د 2014 وروسته امریکایي ځواکونه که یوازې په کم شمیر کې په هیواد کې پاتې کیږي نو د امریکا لپاره د هغه شرط چې خبرې اترې پرې نشي کېدی. اداره په عراق کې هم دغه شان یوې مسلې په باب لیکي چې د عراق د حکومت لخوا امریکایي ځواکونو ته بخنه نه ورکولو له امله واشنگټن د 2011 په اخر کې خپل ټول پوځیان له هیواده وویستل. د ادارې په خبره په افغانستان کې ډېر خلک د دې خبرې مخالفت کوي او فکر لري چې د جرم په صورت کې ځایی او بارنی باید یو شان د هیواد قانوني نظام سره مخامخ شي. آی ډبلیو پی آر زیاتوي کچره د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې حکله یو تړون لاسلیک شي او د 2014 نه پس یوازې لږ شمېر امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې کیږي نو دوی به د یوې نوې راضینامې سره سم کار کوي. دا هغه سدي چې اوباما او کرزی په ملاقات کې له یو بل سره سیړلې وه. په کابل کې کرزی ویل دغه مسودې ته حتمي شکل ورکول به تقریبا 9 میاشتې واخلي.
دا مشال ریډیو ده.
اوس هم د افغانستان په اړه یو څو رپورټونه. د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی ورور په افغانستان کې د خپل سیاسي سباوند خوندي ساتلو د امریکا له تابعیت څخه د تیرېدو اعلان کړی دی. محمود کرزی تېر ورځ په کابل کې د مشال راډیو افغان څنګه ته په مرکه کې وویل چې نوموړي په راتلونکو ټول ټاکنو کې د برخه اخیستو هوډ نه لري خو خپل سیاسي فعالیت په جاري ساتي. د ورور حامد کرزی په راتلونکو ولسمشر ټول ټاکنو کې د برخه نشي اخیستی او ډېر خلک دا فکر کوي چې هغه ورونه قیوم کرزی یا هم محمود کرزی امیدوار کړی. تفصیل له اسمت چاروان اورو.
د ولسمشر کرزی ورور محمود کرزی د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د امریکا له تابعیت څخه تیر شوی او غواړي چې په سیاسي صحنه کې رول ولوبوي. محمود کرزی آزادی رادیو ته په مرکه کې وویل چې له تیرو 12 کلونو راهیسې په افغانستان کې اوسي او نور غواړي چې د ژوند تر پایه پورې دلته اوسي. محمود کرزی دا خبر رد کړه چې ګنی دی غواړي چې د 1993 لمریز کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ځان کاندیدوي.
یا دا صحیح نه ده، زه کاندید نه یم، اوس خو ما تصمیم نه دی نیولې، دا د خدای تعالی کارونه دي چې په افغانستان کې څه پیښیږي، اوس خو زه کاندید نه یم او داسې نظرم نه لرم چې په انځه کې ځان کاندید کړم.
محمود کرزی په عین حال کې وویل چې په سیاسي فعالیتونو کې د برخه اخیستو مطلب خامخا دا نه دی چې د ولسمشرۍ د چوکۍ لپاره به ځان کاندیدوي،
اما سیاسي کارونه یوازې خامخا د رئیس جمهوری چوکۍ نه ده. سیاست کولی سړی پارلمان کار وکړي، په سنا کې کار وکړي، په ولایتو کې کار وکړي. دې ته علاقه زه ډېر لرم، زه به ډېر خوشحاله یم چې مثلا که ولایت ما ته وخت راوسپارل شي زه یو نمونه ځین جوړ کړم.
محمود کرزی په راتلونکو انتخاباتو کې د خپل مشر رور قیوم کرزی د کاندیدیدو احتمال رد نه کړ. ویل چې د نورو په شان نوموړی هم قرار نه دی ناست. د سیاسي چارو کارپو احمد شاه سپر وی سره لدی چې د کرزی کورنۍ په ځانګړي ډول په کندهار کې مشهوره کورنۍ ده، خو محمود کرزی زیات پیژندل شوی نه دی.
په کندهار کې د دې کورنۍ نسبتا مشهوره کورنۍ ده، خو لیکن دوی چندانې شناخت نه درلودي، ځکه دا دوی په یوه ټولنه کې ډېره ګزاره نه وکړه. دوی په امریکا کې و، کله چې کرزی صاحب واک ته راغی نو دوی هم دلته افغانستان ته راغی او په مختلفو اقتصادي فعالیتونو بوخت شو. په هغه سلسله کې د کابل بانک په مسله کې اخته شو، په نورو فابریکو مثلا عینومینې پروژه یې راویستله او څنګه د کابل بانک په مسله کې تورونه هم پر ولګېدل.
محمود کرزی د کابل بانک په تړاو پر ځان لګېدلي تورونه د خلکو د بې خبرۍ له کبله بولي او وایي
که زما په خوله باندې د یو سهامدار پیس د کابل بانک مدیریت ما ته غوږ نیولې وای، اوس به کابل بانک د بهترینو بانکو څخه د افغانستان وای. اما متاسفانه چې کابل بانک مدیریت د داسې بې کفایتو او داسې خرابکارانو په لاس کې وو چې نه تنها چې ځان یې خوش کړي، ماتې هم بدرامي راپېښ کړه او افغانستان اقتصادی ډیر ضرر ورته ورساو.
شاغلی سپروی د امریکا له تابعیت څخه د محمود کرزی د چیرېدو معنا داده چې هغه غواړي چې ځان د ولسمشرۍ انتخاباتو ته کاندید کړي. سپر د خپلو خبرو په تایید کې وایي
خلکو یقین دادی چې شای محمود کرزی د جمهوری ریاست لپاره ځان کاندید کړي، ځکه په افغانستان کې کوم بل پوسټ افغانان نه مجبور کوي چې خپل تابعیت کنسل کړي. د جمهوری ریاست لپاره کاندیداتوري بیا یو کس مجبور کوي چې باید بل تابعیت لاغو کړي.
محمود کرزی دا نظر نه تاییدوي چې ګنی د دوی کورنۍ په تیرو نږدې 12 کلونو کې کار نه دی کړی او خلک به د دوی پر کورنۍ اعتماد ونه کړي. د د په وینا د افغانستان تر ټولو مهمه اړتیا اقتصادي وده ده او اقتصاد هغه وخت پیاوړی کېدای شي چې سوله ټینګه شي.
اسمت چاروانو سی د ولسمشر حامد کرزی د ورور محمود کرزی په راتلونکو سیاسي سرګرمیانو کې د هغه مرکبه او سره جاجم خسته. ملګرو ملتونو تیرورت په افغانستان، پاکستان او نورو هیوادونو کې د تیرورزم پر ضد په جګړه کې د بی پایلوټ الوتکو د کاروډو په اړه تحقیقات پیل کړل. دا تحقیقات لاغه ادا ورسته پیلېږي چې وایي د بی پایلوټ الوتکو په حملو کې اکثرا منځګړي ملکي وګړي وشل شوي. په دې اړه د راټس خبري اژانس د رپورت مهم ټکی احمد تکل وړاندې کوي.
د تروریزم پر ضد په جګړه کې د بی پیلوټ الوتکو د عملیاتو په اړه د سیړنو د پیل خبر پرون په لندن کې اعلان شو. په پام کې ده چې ملګری ملتونه په افغانستان، پاکستان، یمن، سومالیا او د فلسطینیانو په قلمرو کې د بی پیلوټ الوتکو د 15 حملو په اړه سیړنه وکړي. د بی پیلوټ الوتکو ډیره برخه عملیات د امریکا د پوځ لخوا ترسره کیږي، خو برتانیا او اسرائیل هم کار ترې اخلي او ویل کیږي چې ډیر نور هیوادونه هم دا ټکنالوژي لري. په ملګرو ملتونو کې د تروریزم ضد جګړې او بشري حقوقو ځانګړي محقق او د بی پیلوټ الوتکو د عملیاتو په اړه د محققانو د ډلې مشر بن امرسن وایي څرګند حقیقت دا دی چې د دې الوتکو د جوړولو ټکنالوژي به تر ډیره پاتې وي او د جګړو په ډګر کې له هغو څخه کار اخیستل هغه حقیقت دی چې نړیوال باید مخالفت ورسره وکړي. امرسن زیاته کړه ځکه خو پکار ده چې ډیر ژر یو مناسب قانوني چوکاټ رامنځته شي څو د بی پیلوټ الوتکو د عملیاتو لپاره داسې یو طرز عمل وي چې د نړیوالو قوانینو له اصولو سره سمون ولري. دا پریکړه وروسته له هغې کیږي چې پاکستان، روسیې، چین او ځینو نورو هیوادونو په دې اړه د تحقیقاتو غوښتنه وکړه او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا له ښاغلي امرسن څخه وغوښتل چې خپله څېړنه پیل کړي. امرسن وویل د تحقیقاتو په ترڅ کې به د بی پیلوټ الوتکو د حملو د ځای عکسونه، نور مواد او د عیني شاهدانو څرګندونې وڅېړل شي او نتایج او سپارښتنې به د روان کال په اکتوبر میاشت کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وړاندې شي. د بی پیلوټ الوتکو پر عملیاتو د انتقادونو اصلي محور ملکی تلفات او د حقیقت دی چې د حملې اکثرا په خپلواکو هیوادونو کې کیږي او د پیلوټ لرونکو الوتکو له متعارفو حملو سره ډیر زیات توپیر لري. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پخواني عمومي قمندان جنرال ستینلی مکریسټل چې له افراطي وسلوالو سره د جګړې د ستراتیژۍ اصلي طرح دی، څو نه مخکې له بی پیلوټ الوتکو د بی هده کار اخیستو په اړه خبرداری ورکړ. د حملو په پاکستان کې د خلکو له غوسې ډکې مظاهرې راو پارولې. د تحقیقاتي ژورنالیزم د بیورو لخوا ورکړل شوی احصایې ښیي چې د بی پیلوټ الوتکو حملو په پاکستان کې له 2600 تر 3400 پورې کسان وژلي، چې له 403 تر 809 پورې یې د راپورونو له مخې ملکي وګړي دي. په امریکا کې د جګړې ضد یوې ټولنې د دې تحقیقاتو د پیل هرکلی کړی. د امریکا د مدني ازادیو د ټولنې د ملي امنیت د پروژې مشرې حنا شمسی وویل چې د دې څېړنو د پیل هرکلی کوي او هیله منه ده چې دا به پر امریکا د نړیوالو فشار زیات کړي، څو د نړیوالو قوانینو له دې غوښتنې سره چې د وژونکي ځواک پر کارولو محدودیت لګوي خپل ګامونه یو کړي.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو،
السلام علیکم.
دا مشال
رادیو
00-420-22-11-2-1. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
او سم د اسامه بن لادن پاړه یو رپورټ د امریکا د نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي کې د لایسي امریکایي څارنوالان د اسامه بن لادن پر ضد د لګول شو تورونو دردول په خاطر له عدالت غوښتنه وکړي. د القاعده مشر اسامه بن لادن په 2011 کال کې د پاکستان په پټ آباد ښار کې په امریکایي پوځي اپریشن کې وژل شوی وو. لنډیسته غوښتي دی نیویارک ټایمز وایي د امریکا په مینهټن کې څارنوالان کېدلای شي په عدالت کې په رسمي توګه درخواستونه جمع کړي چې پکې د اسامه بن لادن پر ضد لګول شوي تورونو د بیرته اخیستو غوښتنه وسی. له دې ګام سره به د القاعده د مشر پر ضد د مینهټن د فیډرل ډیسټریکټ کورټ کې شروع شوې مقدمه په رسمي توګه ختمه شي. د ورځپاڼې په وینا په رسمي توګه د ګرمولو بڼه د احمد خلفان ګیلانی چې د ګونټانامو لومړی بندي و استعمال شوې وه. د نیویارک ټایمز په خبره د اسامه بن لادن په لومړي ځل په رسمي توګه د ګرمولو مقدمه په اتو پاڼو مشتمل و چې وروسته ورباندې د امریکا پر دفاعي تاسیساتو د برید د سازش کولو تور ولګېدلې. د ورځپاڼې په خبره لومړنیو پلټنو دا ثابته کړې وه چې چارواکو د اسامه بن لادن لخوا ور وړاندې ګواښونه لا دمخه درک کړي وو او کولای سو چې تر دې لمخه د پلټون سي. ډینیل جی کولمن چې په 1989 کې د پلټنی فدرالي ادارې لومړی جاسوس و د اسامه بن لادن پر ضد سیاسي ته تفصیل ورکړی وو. دی وایي هر څوک چې هر څه وایي خدا خبره ښکاره کوي چې په حکومت کې داسې خلک وو چې هغه د 11 سپتمبر لمخه اسامه بن لادن پیژندلی او تیار وو چې د ده په اړه یو څه ګامونه واخلي. ښاغلی کولمن اوس ریټایرډ دی. دی وایي د سیاسي اعظم نشټوالي له وجې په دې اړه څه ونسول. د اسامه بن لادن په رسمي توګه د ګرمولو په دستاویز کې د القاعده تاریخ ورکل شوی او په دې تنظیم کې د ده د مشر په توګه د کردار ادا کولو تفصیل هم شامل دی. کولمن د اف بی آی نور جاسوسان او څارنوالان د اسامه بن لادن د وژلو د عملیاتو ستاینه کوي. د اف بی آی یو ایجنټ مایکل انټیسی وایي موږ جګړه پیل کړه او فوج سرته ورسوله، نو په دې موږ ټول ویاړ کوو. د اسامه بن لادن پر ضد کوم تورونه د مینهټن په عدالت کې دی هلته په هغه باندې وایي شای کېدای سي د هغه د اخیستلو لپاره درخواست جمع سي. د نیویارک ټایمز رپورټ ولې او هم په دې برخه کې اوس راځو د خبري برخه پای ته رسیږي. د پام کوا اونیس پروګرام د ټکو ټکالو دی. امان الله ناصر تاسو ته هر اونۍ وړاندې کوي. نن ګورو چې امان الله ناصر په دې پروګرام کې څه راوځي کړی دی. راځي ورته غوښتو.
خبرونه او فریادونه
غا
گرانو او درنو اوریدونکو د ګورګین مرچکی لخوا په ګونه یو ګونه سلامونه ومنئ. اوس خو نو دغه یو چیز پاتې شوی دی په دنیا کې چې مفت دی او هر سړی بل ته په خلاص نیت اچوي. که دا سلام یوه دانه په 5 روپۍ وی نو ته وی څومره خلکو به و بل ته کړی وی؟ دا د سوچ خبره ده. بهر صورت زما او د راډیو کمال د ټولو همکارانو دا هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله به دا وخت د شنو چایو د پیالې سره ناست زمون غږ به اوری. اوس خو بس دغه شنې او تورې چای دی چې شړپو به بل کار خوشته نه. چای پخی که غیبت وکه او اوده شه. تر چایو پوری می یو کیسه را په یاد شوه، بلکې کیسه ولی راشئ چې د توتکۍ چکری راپور واورو.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، توتکۍ چکری دا وخت د ښار د سو مشهورو کیوخانو په مابین کې ولاړه ده. د یخ پر اتلو سره په دې کیوخانو خورا ډېر رش جوړ شي. هر سړی چې ګوري غټ پټوی پر وژو دلته راځي، چورتونه وړی وي او بیا چای شړپي. دا چای څنګه شړپل کیږي د دې سو قسمو نوي راسي چې تاسو ته واورو.
ہوٹل والا آئے شینا کپل راوڑ یار سچے خدا پان خوندی بوڑی دی.
گرانو قدرمنو اوریدونکو، دا خو گراکان اوس ورزو د هوټل مالک ته چې اغوی د چایو کې چې شی ورا چوي چې دا خلک دومره په میندي. السلام علیکم ورورا.
ها خورکه شنه توري او کدوت پته.
زه چای نه غواړم بلکې ستا انټرویو کوم. تاسو دا راته وایئ چې دا چای کې تاسو څه شی ورا چوي چې دا خلک دومره په شوق کوي.
دا څه خو مینه دی ورا چولی پانی دا کینیا نه را غواړم
ډایرکټ.
اوه پجاس کی زوم چې دا سي نه وی چې دا د ملک نه پرسان اوای و نه وی. چینی دا انډیا نه را غواړم.
آغا هم ډایرکټ.
نه نه کلا کلا په سره لنکا باندې شټاپ وکو هلته یو چای پیاله وکو کنه بیا را روان شو. وم داسې نه وی چې دا د ملک نه پرسان مچان په خبر شي. هغوی خو زموږ تر وزیرانو لا ظالمان دي. دا هر څه نه خوږه وخوري او ترخه عوامو ته ور او پاته شوه الهچی هغه د سوډا نه را غواړم.
دا هم ډایرکټ.
هو یار خود ډایرکټ. دا مونږ تا ته انډایرکټ معلومیږو. د هلاچه خپل خوشبوئی وی و همداسې نه وي چې هغه خوشبوئی دا زمونږ د علاقې بدبوئی و نه وی.
بدبوئی
او کنا زمونږ په علاقه کې نن سبا د بارودو د وینو د کرکې د نفرت د دښمنۍ د بدبوئی څخه علاوه پاته څه دي؟ او پاته شوې په آغا ڈائریکٹ دا استیلیانا را غواڑا.
آغا بیا ولی خو آغا دلتا همستا.
یا نا مڑا دا دے زائد پیو سبروسا خبرونا ناوری سلور کانٹینر مڑا چرگان ونی ولشو پا کسابو کی دا مڑو سارو غوخی نخرزیگی چی دا هر سکی دلیشی نو بیا دلتا دا مڑی غوا پی نسی خرزیده.
گرانو کتونکو خبر خو صحیح دا د داسې خلکو د لاسهج مش پزه پرې ده.
پزه خو دې ده پرې د دې وړ یاست چې غوغونه مې هم در پرې کړو. په یو شي کې خو ایمانداري ښکاره کې. مړې میخې تاسو خرڅوئ، مړې چرګې تاسې په خلکو خورئ. په سیاست کې بېمانی، په دوکانداری کې پراټ، په پیو کې اوبه، په غوړو کې چربی، په لمانځه کې جلدی، په تقریر کې ټګی. الکه دا دوزخ خو به په تاسو ډک شي، دا نور به چرته ځي.
گرانو او قدرمنو ملګرو، داو د توتکی د چایو او رښتیانه ډک راپور. زه خو حیران و دې خبرې ته یم چې دا دومره رښتیاګوی شخصیت تر اوسه پورې ژوندی څرنګه دی. دا خو یا باید چې په قبرستان کې وای یا بیا په سوډان کې، یا خو باید چې په جیل کې وای یا بیا په ریل کې. تاسو پریشان سوست؟ دریل سواری هم نن سبا یو سزا ده. اکثر خلق چې کله لخزی یا خواخینه یا د اغه اخیانو یا خسرنه تنگ شي چې هر دویم ورځ په دې ګرانۍ کې میلمانوي، نو هغوی د پکنیک په بهانه د لاهور یا پېښور په ترین کې کینوي او د یواري د یوې میاشتې دپاره غوږونه ترینه خلاص کړي. گرانو اوریدونکو، په راډیو کمال باندې د چایو د راپور چلیدو نه فورن وروسته د سیول سرکاري اسپتال نه یو عجیبه او غریبه بریکنګ نیوز دی، او دا نیوز وړاندې کوي سورسک فریادی. گرانو اوریدونکو، زه دا وخت د سیول اسپتال په یوه وارډ کې ولاړ یم. دلته د یوه مریض دپاره د وینې سخت ضرورت دی. یوه وینه نه ورسره میچ کیږي. ولی راسی چې د ډاکټر صاحب نه تپوس وکړو، ډاکټر صاحب دا وینه ولی نه میچ کیږي؟
اے ورور، دا هغه خو زه حیران یم. درې کسان مې وکتل، په هغو کې وینه نه وه، صرف چای ځینې را بیدل. درې کسان مې وکتل، شلومبې ځینې را بیدل، او درې مې وکتل، موبلایل ځینې وتل.
موبلایل؟
وام چې د تیلو پر ځای په بازار کې سوځلي موبلایل خرڅېږي، نو له انسانانو څخه موبلایل نه شي راوتلی.
او دا نور کسان؟
په لسو کسانو کې خو وینه پرېږده، وام یو شی هم نه و.
څه مطلب؟
مطلب دا چې په یوه کې ګرانۍ وینه وچه کړې وه، په یوه کې کورنۍ وینه وچه کړې وه، په یوه کې ډرون وینه وچه کړې وه، یو اغوا برای تاوان والا له وینې خلاص کړی و، او د هغه نورو وینه د لګېدلو قابله نه.
هغه بیا ولي؟
یو وزیر، یو فقیر، یو سفیر، یو خمیر.
نو په دې کې بیا څه خبره ده؟
په دې وینه کې د کرپشن د جراثیمو مقدار ډېر زیات وي. د دغو جراثیمو په سبب موږ د نړۍ د کرپټ ایوادونو په لین کې هر کال لس نمبره مخته روان. زه نه غواړم چې یو شریف مریض ته دغه وینه ورکم او یو جنتي سړی د دغه وینې په سبب دوزخ ته ولاړ شي.
درمنو ملګرو، په ملکی ناپرسان کې لکه څرنګه چې د یوې خبرې تپوس هم نه کیږي، د چا چې څه خوښه وي هغه کوي. دغه رنګه دلته چې هر څوک وغواړي نو راتلای شي، نور خو نور بادشاهي کولای شي او بیرته تلای شي. د دې مثالونه د شرکت عزیز مهم قریشي او نورو زموږ ومخته دي. دا خلک ګوره چې له کمه راغله، بادشاهي وکړه او بیرته نه یو خبر چې چیرته لاړو. دغه رنګه یو کاروان چې د قادری کار وان په نامه یادیږي، راغلی لانګ مارچ یې کوي، خو له بده مرغه هغه لانګ نه بلکې شارټ مارچ شو. د دې نه پس ته دی ورک شو، خو د ده په دې شارټ مارچ کې ګډون لرونکي خلک تر اوسه په اسلام آباد کې پریشان دي، او هغه په ده پسې ګرځي او دا تپوس ځینې کوي چې د خدای پار دی، د راتګ کرایه خو دې راکړه، اوس د تګ کرایه خو نه هم راکړه کنه. یو بل اهم خبر دادی چې د بلوچستان وزیر بالا علي بابا سره د خپلو ملګرو له اقتدار نه بې دخله شوی دی. څرنګه چې دی نن سبا بالکل فارغ دی، ځکه یې نو خپله پخوانۍ اډه باقی خانه خلاصه کړې ده. د ده اکثره وزیران هم د ده په نقش قدم روان دي او خپلې زړې دندې بیرته شروع کړې دي. چا د موټرسایکلانو اغوا، چا د واګو او پردوغاخانو کاروبار، او چا خپلې زړې رکشې بیرته راایستلې دي. تاسو پریشان کیږئ مه، تاسو به دغه وایست چې نغدې خو د دوی سره ډېرې وې، نو دوی دا کاروبارونه ولې شروع کړه؟ دا هر څه د اعتصاب والا په سترګو کې د خاورې ور اچولو دپاره. خو دوی شاید په خبر نه دي چې په ملک ناپرسان کې د اعتصاب والا په سترګو کې خاورې نه، په جیب کې خاورې ور اچول ضروري وي. لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، په ملک ناپرسان کې څه موده وروسته نوی الیکشن را روان دی. هر پارټي خپل منشور له نوي سره جوړوي، او په هغه کې د عوامو د غولولو، بخنه غواړم، په خپل جال کې د رانیولو نوي کولونه او خوشنما نارې لیکي. دا نارې په دې ډول دي:
ما تیر وار د یواد ار وګړي ته ژړ ټیکسی ور کړی وو، د دې وارې به ژړ جاز ور کوم. تیر وار کوم ټول ډرایور وو، او دې واره به ټول پایلټان سي.
او کزه با حکومت کی راغلم نو پیاد ساتی چی زبا لوٹ شیڈنگ ختم کم تاسو پریشان کی غیما چی بجلی ختم سی لوٹ شیڈنگ بخ پل ختمی غی زک خوائی نبچے گا بانس نبچے گی بانسری او بل زما پا منشور کی لکلی دی چی زبا غریبی بلکل ختم کم او دا اغا پلانینگ دا دی چی غریبان ختم کا غریبان ختم کا غریبی خپل ختمی
او زما پا منشور کی بیا ساب ساب لکلی دی چی اول دان پسی جهان او رورا سپا خبر ده بایکاٹ می کڑی و والله که ده نسوارو پیسی را بات زوی دی دا وارنو اول دان بیا جهان
گرانو اوریدن کو داوی ناری الیکشن را روان ده او زمونگ حق سیاست دانان چه ده اسملی ده پستو کرسیو خوندی اخسته ده سرکاری گاڑی سرکاری کوٹه او سرکاری روپه مزه لوت کری دی یواری بیا غواری چه زان التا او تاسو دلتا وساتی هو پام کوا گرگین غیری خلاسی کری پام کوای وو دیر قیمتی چیز ده پام کوا پام کوا
ستاسو ستونزی
زوانو تا کلجون یه سوگی داخلی در کس
خلا چیزی به روزگار دینیو
بیلی نشتا
بچی ها دشپی جاری در گرمه دا وجی
در غریبانه تا پوس خسوگنه
مشال شتکنا ستاسو دستونزو پاڑا با اوس سرکار نه نیخ پنیغ زواب غوارو ستونزی او سرکار هر چارشنبه او د گل پورز موسیقی